سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاستوایم وړاندې اورئ ملګرو ملتونو طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بللی او ویلي له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي. افغان چارواکي په اړه وایي
اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي. شاتګ یا کتازی له نړۍ سره ترنګلتیا او په ټوله کې تور دوران نه غواړي.
عبدالله عبدالله وایي که طالبان سوله نه کوي او جګړې ته دوام ورکوي لویه تاریخي تېروتنه به یې کړې وي.
بیا هم افغانانو د سولې لپاره خپل چمتووالی وښود. که مقابل لوري فکر وکړي چې د بهرنیو ځواکونو پر وتلو نور سولې ته اړتیا نشته او کولای سي چې د جګړې له لارې ځانونه یو چیرته ورسوي یو ستره تاریخي تېروتنه به وي.
افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 1509 تنه په کرونا وبا اخته شوي، له ډلې 14 کسان مړه شوي. او تر بل نیم ساعت به د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال ملي ټیمونه د نړیواله او آسیایي جام په غوراوي پړاو کې سره لوبه پیل کړي.
نو احساس ښه لرو، نو امید لرو چې د بنګلادیش لوبه نه ښه نتیجه واخلو. هلکان فعلا 100% آماده دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت ساروان اورو.
ملګری ملتونه وایي طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې پالي. نامعلومو وسله والو د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو مرستیال وباشه او د بشري حقونو څو نړیوالو موسسو په پاکستان کې پر خبریالانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده.
د خبرونو تفصیل ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لورې د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نښه نه ده ښوولې چې په خپل منځ کې دې اړیکې شلولې وي. د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخ ته وویشتل شو. د هرات د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالاحد ولیزاده آزادي راډیو ته وویل مولوي کبابیانی په خپل کلي کبابیان کې د سهار له لمانځه وروسته له جومات څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډسې وکړې. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اروزګان امنیه قمندان وایي ژر به ګیزاب ولسوالۍ ته کومکي ځواک ورسیږي. د ولایت امنیه قمندان علي احمد عطایي د خبره وروسته له دې وکړه چې د ګیزاب امنیه قمندان لالي وویل د وسلوالو طالبانو په پرله پسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې طالبانو نیولې دي. خو د اروزګان امنیه قمندان دا خبر ردوي او وایي چې طالبان په شاتم بول شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په پچیرو اګام او هسکه مینه ولسوالیو کې 109 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوګیاڼی وایي دا کسان په تیرو دوو ورځو کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي.
109 وسلوال طالبان وژل شوي دي او همداراز 13 نور ټپیان شوي دي چې په وژل شوو او ټپیانو کې اکثریت یې بهرنیان په ځنګل ډول پاکستانیان باندې.
طالبانو د ننګرهار د والي د ویندوی د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له تیرو څو ورځو راهیسې له هسکې مینې او پچیرو اګام ولسوالیو څخه د نشتو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي جام او نړیوال جام لپاره په مقدماتي سیالیو کې نن د بنګلادیش له لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه څه کم نیم ساعت وروسته د قطر د پلازمینې دوحې په بنې هم لوبغالي کې پیلېږي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2022 او آسیایي اتلولۍ په 2023 میلادي کال کې کیږي. دا خبرونه له آزادي راډیو اورئ. د بشری حقوقو څو نړیوالو مؤسسو په پاکستان کې پر خبري اعلانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه شولې ده. دوی د پاکستان پر حکومت انتقاد کړی او په دې برخه کې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو څارونکو ډلې د بشري نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو خپلواک کمیسون په داسې حال کې ګډه اعلامیه خپره کړې چې په پاکستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه او حملې ډېرې شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش پرون چهارشنبه وویل که ایران او څلور نور هیوادونه د دې سازمان په عملیاتي بودیجه کې خپله ونډه ادا نه کړي، دا هیوادونه به د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې د رای حق له لاسه ورکړي. سرمنشي د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ رئیس ولکان بوسکرته په یوه لیک کې ویلي، ایران د منځنۍ افریقا جمهوریت، کومورس، سایاتومه او سومالیا به په دې خاطر چې د ملګرو ملتو پوروړي دي په عمومي اسمبلۍ کې د رایې له حقه بې برخې شي. د ملګرو ملتو د منشور د 19 مادې له مخې که د عمومي اسمبلۍ هر غړی هیواد دوه کاله د غړیتوب حق ورنه کړي، په دې اسمبلۍ کې د رایې ورکولو له حقه محرومي شي. د اروپای اتحادیې وو هیوادونو په اروپا کې دننه د دوبی په سفرونو کې د اسانتیا د راوستلو لپاره پریکړه وکړه چې د کورونا ډیجیټلي جواز ورکړي. د اروپایي کمیسون له اعلان سره سم چې جمهوریت، بلغاریا، دنمارک، کرویشیا، جرمني، پولند او یونان هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د جواز ورکړه پیل کړې ده. دا ډیجیټلي جواز هغه چاته ورکول کیږي چې د کورونا ضد واکسینې کړی وي، یا یې کورونا تېره کړی وي، او یا هم منفي ټیسټ ولري. په پام کې ده چې نور اروپایي هیوادونه هم دا پروسه پیل کړي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله ټویټر پاڼه بنده کړه. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ټرمپ چې لا هم په ټویټر او فیسبوک کې پر اکاونټونو بندیز دی، د چهارشنبې په ورځ وویل خپله ټویټر پاڼه چې له تیرې میاشتې راهیسې د وی بلاک په بڼه فعاله کړې وه یو مخ بندوي. نیویارک ټایمز ټرمپ ته د نږدې کسانو په قول لیکلي چې پخوانی ولسمشر د دې لپاره خپله ټویټر پاڼه بیخي بنده کړې چې لږ کسانو لیدله. ټویټر او فیسبوک وروسته له دې چې د ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وروړ، د ټرمپ اکاونټونه وځنډول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 3.3. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 2.20. کندهار کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 2.20. مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 3.20 اټکل شوی. او بل اخره جلال آباد کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 2.20 اټکل شوی ده.
خبرونه مو اوریدل. تر خبرونو وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل اورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولي او وایي له القاعده شبکې سره اړیکې لانه دي پرې کړي. د سازمان په خپل کلنی راپور کې لیکلي طالب ډله د پراخېدو په حال کې ده او لا هم فکر کوي چې د زور له لارې واک ته رسېدای شي. د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې د پیل شوو هدفي وژنو مسؤلان طالبان ګڼي او زیاتوي. د ملا محمد عمر، د زوی ملا یعقوب او سراج الدین اخاني په ګډون د دې ډلې ځینې مشران سولې ته لیواله نه دي. افغان حکومت هم مني چې طالبان له القاعده سره اړیکې پالي خو طالبان یې ردوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبان له هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نښه نشته چې وښي دواړو ډلو د اړیکې پرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونکی ګواښ بولي. د دې مهم نړیوال سازمان په راپور کې راغلي د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي. په دې راپور کې د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری مړینه هم نه ده تایید شوې. کڅ هم طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې خپل لیکو کې د بهرنۍ وسلوالو شتون رد کړ. خو د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې لاته تر لس زره بهرني وسلوال جګړه کوي. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري، په افغانستان کې نه دي او خپل هیوادونو ته تللي دي او د افغانستان په خاورو کې شتون نه لري.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي دا روښانه ده چې طالبان او القاعده اړیکې پالي، ځکه دوی له ګډو ګټو سربیره ایډیالوژیک تړاو لري. د د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل طالبانو ته پر همدې بنسټ لال قاعده سره پریکون سخت دی. د دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت، کانګرس، ناټو او ځینې نورو هیوادونو هم طالبان تورن کړي چې القاعده سره یې اړیکې نه دي شلولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه موضوع د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون دی، هغه څه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې یې ځواب منفي دی. دا راپور دغه شان د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو اندېښمنونکی تصویر وړاندې کوي او لیکي د دې هیواد امنیت د تیر بل هر وخت په نسبت خراب او تاوتریخوالی د 2000 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 6% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې طالبان په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو مسؤلان بلل شوي او زیاتوي د دې ډلې یو شمېر مشران په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر زوی، ملا یعقوب او سراج الدین حقانی سولې ته لیوال نه دي او له نظامي لارې د افغانستان د ستونزې په پای ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبان مخ په پراخېدونکې ډله یادوي چې د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو پرته د 50-70 سلنې خاوره په واک کې لري او یا یې هم د واک خپلولو هڅه کوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره نه مني. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي. شاتګ یکه تازي له نړۍ سره ترنګلتیا او پټوله کې تور دوران نه غواړي. دلته یوازې طالبان نه، هیڅوک هم د جبر حاکمیت نشي قائمولای.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې دغه شان د نشي توکو کښت او قاچاق د جګړې د پراخېدو او د طالبانو لخوا د مالی ملاتړ سره سرچینه بلل شوې، خو تر خوا د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد د بې ثباتۍ له دوام سره مرستندویه وسیله یاده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څېړونکو راپور داعش او په سیمه کې نورې ډلې هم د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بولي او زیاتوي د ډلو هم هڅه پیل کړې چې له طالبانو مرور وسلوال پولې لیکو ته جذب کړي.
و هم اوریدل چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې طالبان یو ننګونکی ګواښ بللی دی. لیکوال او ژورنالیست فاروق فردا وایي د ملګرو ملتونو په دې دریز کې د افغانانو لپاره څه نوي نشته، بلکې د دې خبره سولې ته یوازې د هغو طالبانو هڅول دي چې په دوحه کې ناست دي. هغه وایي مهمه ده چې د سولې د ټینګښت لپاره له ټولو خواوو سره خبرې وشي، یوازې د طالبانو خبرې او داوی د دې خبره مهمه ونه ګڼل شي. په دې اړه پام وکړئ له ښاغلي فردا سره دې مرکې ته.
دغه راپور یا په دغه څېړنه کې چې ملل متحد وړاندې کړی دی، په دې کې داسې خبره نشته چې د کابل د خلک د منګي جوالیان هم پوه نه وي او آگاهي ور باندې ونه لري. دا خبرې هغه تکراری خبرې دي. په دې خبرو کې یو شی شته چې همیشه ملل متحد یا امریکا کله چې یو راتلونکی پلان ولري، د هغه پلان د پیش منظر د پاره یو مقدار ذهنی سازی کوي په ټولنو کې. د افغانستان په مسله کې هم همداسې. اوس دغه پلان چې تر راتلونکي کې چې دوی لري، د دغه اعلامیې نه داسې معلومیږي چې په اعلامیه کې د افغانستان د خلکو لپاره کوم پیغام نشته، مګر د اعلامیې د تعبیر د پاره سره کولی شي ووایي چې دغه اعلامیه یو دا چې ملل متحد غواړي طالبان د سولې د پروسې سره د یو ځای کېدو ته را تشویق کړي، البته هغه طالبان چې دوی پکې خدکشي وکړه، یعنی د حقانی او ملا یعقوب جلا جلا او دا د دوحې والا خلک جلا، چې دوی غواړي په دوحه والا خلک د طالبان د سولې پروسې ته نږدې کړي او په هغو باندې چې کم پلان لري یا امریکا او ملل متحد پوښیوي دي چې د حقانی په خوشحال کولو کې دوی اشتباه کړی ده چې په دولت په افغانستان په دولت باندې فشار راوسته د دوی باندې کوم بل پلان لري. او یا دا چې غواړي امریکایانو او طالبانو ته د راتلونکي آرایش لپاره یو نوی سیګنال ورکوي چې د القاعده په نامه یو وزیر مشته چې د دوی سره باید ستاسو اړیکې دوام ولري.
ښاغلی فردا، طالبان خو وایي چې موږ یو یو، دا جلا ډلې دوی نه مني او خو یې جنګونه هم تجدید کړي دي. څه فکر کوي واقعا دا ډله په یو سیاسي سیستم د بدلېدو په حال کې ده که څنګه؟ یا یې جوګه ده حداقل؟
نه، دوی طالبان خو د وحدت ادعا کوي او تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې، خو دغه دردونه چې دوی کې اچول کېږي د راتلونکي پلانونو لپاره د دوی یا د دوی د جلا کولو لپاره پلان دی، او یا دا هم د حقانی او د ملا یعقوب د ډلو د لمنځه وړلو لپاره هڅې دي چې دغه بله ډله چې د دوهې ډله ده دوی تقویه شي، چې دوی ډېر امریکایي پلوه ډله ده او هغوی هم یو مقدار په افغانستان کې د پخوانیو کلونو پر بنا خصوصا د حقانی ډله د افغانستان د خلکو لپاره ډیر زیات د منلو وړ نه دي.
دغه اوسنیو پراخو جګړو ته په کتو دا چې طالبان ادا کوي، موږ د دې خبره برلاس یو، سیمې نیسو. افغان چارواکي هم وایي چې دوی مو ځپلي دي، د هلمند جګړه یادوي چې ګڼ طالبان یې وژلي دي. څه فکر کوئ دغسې حالت کې روان وي، آیا طالبانو سره غوښتل کیږي چې د یو طرف په حساب باندې ورسره معامله وشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د طالبانو دا ادعا چې موږ سیمې نیولي دي دا نادرسته ادعا ده. دوی د بی وسلو خلکو په کورونو کې ننوتي دي، په سیمو کې ننوتي دي چې ممکن د افغانستان دولت ونشي کولی په هغه سیمو کې عملیات وکړي، او هلته بی وسلې خلک ژوند کوي. تاسې اورېدلي دي چې چېرته کومه قول اردوی نیولی وي، کوم نظامي دیز نیولی وي، خو په ولسوالیو کې بېچاره خلک اوسېږي او دوی د خلکو په منځ کې دي. د دولت لپاره به دا زمینه نه وي چې هلته عملیات وکړي. او دا چې ملل متحد دا خبره کوي چې هم درسته خبره نه ده، طالبانو ته یو ډول اوتوریته ورکول دي چې د افغانستان اویا سلنه برخې په نیولي دي. دا اویا سلنه برخې که طالبان هلته اوسېږي، نه دي نیولي، اوسېږي د خلکو په منځ کې. د طالبانو سره د یو طرف په توګه معامله کول زه فکر کوم چې دا به د افغانستان دولت لپاره اشتباه وي. اشتباه په دې خاطر وي چې د طالبانو ادعا که څه هم د دوی په نظر دوی په خپل نظر ولال خلک دي، کلک خلک دي، او دا د دوی شهامت او قوت ښیي چې که ښه ده که خراب ده، ولې په نظر ولال ده، ولې د افغانستان د خلکو دپاره د طالبانو سره سوله پیغام نه شي راوړلی. ځکه چې د افغانستان په افغانستان کې نور طرفونه هم شامل طرفونه دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې غواړي نقش ولري، نه یوازې طالبان او نه یوازې د طالبان ادعاوي.
لندن میشتي افغان کارپو جورنالیست فاروق فردا سره مو مرکه واورېده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګست په 12 شپږنی منځنۍ صفه او FM 3.15 باندې خبرونه کوو. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي که طالبان فکر کوي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته سولې ته اړتیا نشته او جګړې ته دوام ورکوي، لویه تاریخي تېروتنه به یې کړې وي. عبدالله چې د وزیر محمد اکبر خان جماعت د پخواني خطیب محمد ایاز نیازی او دوه نظامی قمندانانو داود تر څنګ د شاه جهان نوري د وژنې د تلینینو په مراسمو کې خبرې کولې، وویل ټول افغانان سوله غواړي ځکه مهمه اړتیا ده. بلخوا یو شمیر سیاستوال محمد ایاز نیازی د سولې شهید بولي او ټینګار کوي چې د قاتلانو په اړه معلومات له خلکو سره شریک شي. نور حال په دغه راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي سولې ته د رسیدو هیله سته، خو که مقابل لوری یعنی طالبان جګړې ته دوام ورکړي هیڅکله به روانه جګړه پای ونه مومي. عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ یې کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جماعت د خطیب محمد ایاز نیازی د وزل کېدو د لومړي تلین په مراسمو کې خبرې کولې، وویل که د جګړې مقابل لوری فکر کوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته سوله نه کوي او جګړې ته دوام ورکوي، لویه تېروتنه.
بیا هم افغانانو د سولې لپاره خپل چمتووالی وښود که مقابل لوري فکر وکړي چې د بهرنیو ځواکونو پر وتلو نور سولې ته اړتیا نشته او کولای سي چې د جګړې له لارې ځانونه یو چیرته ورسوي، یو ستر تاریخي تېروتنه به وي، یو ستر مسؤلیت به وي چې وډله به یې د خدای په مقابل کې پر وژو نږدي.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سولې په پروسه کې د دینی علماو ونډه مهمه بولي او زیاتوي محمد ایاز نیازی له دې کبله ووزل چې د سولې په اړه بحث او لارښوونې به یې کولې. په دې غونډه کې د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال د هغه لومړی مرستیال محمد یونس قانونی بیا محمد ایاز نیازی د سولې د لارې شهید وباله، خو له حکومت یې وغوښتل چې د هغه د قاتلانو په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړي.
ډاکټر نیازی په واقعیت کولای شو ووایو چې د دې ترڅنګ چې د محراب شهید وو د سولې شهید وو. دولت وویل چې د شهید ډاکټر نیازی قاتلان یې نیولي او پر رسنیو وښودل، خو وروسته له هغې د هغو د محاکمې او خلکو ته د معلوماتو د ورکړې په اړه هیڅ ډول عملي اقدام ونه شو. د دې موضوع او معلوماتو د پوهېدو د ټولو خلکو دینی عالمانو د ډاکټر نیازی د کورنۍ او خپله د هغه شخصیت حق دی چې
افغانستان ایست که در این مورد هم اقدام عملی بکنند.
در کابل دو وزیر محمد اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی تیر کال د خبرګولی په دیار لسمه د جماعت دننه د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو د چاودنې په پایله کې ووزل سه. په ورته وخت کې د کابل په یوه بله څنډه کې د 303 پامیر زون د پولیسو پخوانی قومندان جنرال داود او د تخار د پخوانی امنیه قومندان جنرال شاه جهان نوري د وزن د لسم تلین په مناسب جوړ شوي مراسمو ته خبرو کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس غوښتنه وکړه چې په یووالي او قناعت سره د نظام د احتمالي سقوط مخنیوی وسي. ښاغلی عبدالله وویل د چارواکو، سیاسونو او نورو ترمنځ اختلافات سته، خو دا ټکی باید د نظام د تضعیف سبب ونه سي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس دا هم وویل چې د تیرو دوو میاشتو په پرتله وضعیت بدل سوی او غوښتنه وکړه چې ټول باید خپلې غوښتنې یوه لور ته پرېږدي او د هیواد په فکر کې سي. د ملي مصالحې عالي شورا داسې مهال له سولې د لرې پاتې کېدو او په دې برخه کې د پرمختګ د نشتون خبره کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکشي پلاوی بیا دوهې ته تللي او تمه ښیي چې بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. هغه خبرې چې تر اوسه یې په افغانستان کې د جګړې پر سرو لمبو د سولې اوبه نه دي شیندلې.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس بام ورشو ننګرهار ته درا پورن لمخې په ننګرهار کې ورستیو جنگ جګړو ګڼ خلک لخپل اصلي مینو کړه کولو ته اړ کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپورټ.
د زیر شوي کورنۍ اوس مهال د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د کرایه په کورونو کې اوسیږي او ناچاره کورنۍ خو یې لا د سرپناه لپاره هیڅ هم نه لري. دوی له حکومت نه د اړینو خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د سرپناه غوښتنه کوي. دا چین ولسوالۍ دوه تنه خیرالله او سلمان چی اوس په سمرخیلو کې دیره دي وایي
نور هیڅ حکم نه دی پاتې. بس طالبان دغه ساحه د هغو په ولکه کې ده. مړې تازه تللي و مامن ته درې مبادې کړې وې، تانګسې خواره یې تېرې کړې. بس دولت توجه نه و او تهینه بیا راکډول کړو، بیا راووتو دغه ساحې.
په مونږ کالي راوړو دغه بچیان هم بس هغه ځای کې به ډاک پراته و، یوه ودره و هغه ځایمان هم بس بېګا شپه کړې. اوس
دغه بې ځایه شوي کډوال په سپینغر او وچین ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له حکومته د چانیزو عملیاتو د غوښتنې تر څنګ په خپلو سیمو کې د امنیتي پوستو د جوړېدو او د ځایي پاسون کوونکو پر تجهیز او اکمال کولو ټینګار کوي. دوه تنه شیرولی شینوارې او رحمت نبی وایي
عملیاتو غوښتنه کړو چې بس د ازمنګ وطن پاکان یو بس نور بیرته خپل ځمکو له لاړ شو پټیم کړلی دی او بس حساب کتاب ډېر تاوانونه په پټو باندې شي.
ځکه لوی کالم خواري کړی او همدغه تم سترګې نیولې وي. غریبۍ لاسه نه بله دی اړېشته او دغه فصل مینه خراب. حکومت نه هم دا غوښتنه لرو چې موږ غم وخوري او طالب ته هم داسې یو چې تم لږه ګزاره موږ سره وکړه.
د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوګیاڼی وایي د جګړو له امله د سپینغر او وچین ولسوالیو څخه په سلګونو بې ځایه شوو کورنیو سروې روانه ده چې تر بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي.
د چین او سپینغر ولسوالیو څخه شاوخوا 400 کورنۍ بې ځایه شوي دي، خو لا د دقیق سروې نه ده. موږ همکاران کار کوي په دې باندې چې بې ځایه شوي کورنۍ په نښه او له دوی سره بیړنې مرستې پیل شي.
بل لور ته د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو مرستیال ویان سید مقصود صاحبزاده وایي د ننګرهار په اچین او سپینغر ولسوالیو کې پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي او داوه کوي چې ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ننګرهار ولایت اچین او سپینغر ولسوالیو اړوند سیمو کې د شپږ ورځو راهیسې د 201 سیلاب قل اردو درېمې پلې لواء قومندان د وسلوالو ترورستانو د ځپلو او د اډمن امنیت رامنځته کولو په موخه ګډ چانیز عملیات پیل شوي چې تر یادې ولسوالۍ پېښې سیمه چې د وسلوالو طالبانو لور پر بریدونه شوي او لاس ته ورغلي وه. د دفاعي امنیتي ځواکونو د چانیزو عملیاتو د دوام په ترڅ کې دا سیمه د وسلوالو ترورستانو له شتون څخه په بشپړ توګه تصفیه او پاکه شوې ده.
له اچین او سپینغر نه علاوه په خوږیانو، پچیرګام او اسکی مینې ولسوالیو په هغو سیمو کې چې تیر کال د چانیزو عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي وي او د ولسی پاسونوالو او محلي اردو له لورې پکې امنیتي پوستې جوړې شوې وي. د تیرې یوې اونۍ راهیسې پکې جنګونه روان دي چې حکومت وسلوالو طالبانو ته او وسلوال طالبان حکومتي سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې دعوې کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تمه ده چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د افغانستان 12 نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي ده. چې کومې سیمې جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیر ژر د افغانستان 12 نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلانوي. د دې ادارې له قوله د دې سیمو لومړنۍ څېړنې چې په 12 ولایتونو کې دي بشپړې شوې او هغه اسناد چې اړتیا یې ده هم پوره شوې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو رئیس جلال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل د سیمې له طبیعي پلوه به ارزښت دي او هلته باید مهم کارونه وشي.
دا غسایوی چې موږ ابتدایي معلومات تکمیل ک او تکمیل نو ورسته کړ چې دا ساحه نورو مطالعات ته ضرورت لري چې موږ وکولای شو اگر رسمي اعلان پړاوې پاینده کلون کې سرته ورسو. یعنی دا دوله ساحه دا اوس هم د هواد د ساتل شو سیمو په لړۍ کې رسمن شامل شوي اعلان شوي چې دې کې موږ نور کارونه کو.
د دایکندی شهرستان د کونړ شمانډوک د کاپیسا ریګي روان د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ طبيعي ځنګلونه د ننګرهار د رینور د میدان وردګ د شای فولادي غر دویمه برخه د فاریاب ګرزیوان د خوست ادمامات د پکتیا مندیر او د لوګر د ازري طبيعي ځنګلونه هغه ځایونه دي چې شیر باد خوندې سیمو په توګه اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای افغانستان د طبيعي سرچینو لارخه خوندې سیمې لري او د جغرافیوي موقعیت لارخه هم غني هیواد شمیرل کیږي ځکه غرونه طبيعي ځنګلونه او شنې سیمې لمن کې نغښتې دي. د دې ادارې له قوله افغانستان د نړیوالو قوانینو او ژمنو له مخې مسؤلیت لري چې دا ډول سیمې مشخصې او هغه په رسمي توګه خوندي اعلان کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د دې سیمو خوندي اعلانول سم کار دی خو په خبرې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې سیمو کې د کار کولو لپاره برابر نه دی.
دلیل اکثر دولت دولتی
خود چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي د سیمې لا ډیرو مطالعاتو ته اړتیا لري څو په راتلونکو کلونو کې رسمي چارې بشپړې او د ژوندیو ژویو ترڅنګ هلته چاپیریالي ظرفیتونه خوندي او راتلونکي نسلونو ته ولېږدول شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي چې له دې ډلې د کابل حشمت کول د بامیان بند امیر نورستان او د بدخشان واخان یې بېلګې بللی شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي دا سیمې بعد د نړیوالو د همکارۍ علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام را اړونې سربېره افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم مرسته وکړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې آزادي رادیو خبري مجله مو اوریده. د پای راپور هم د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ د نن ماښام د لوبي په اړه ده. د فوټبال د نړیوال او آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې د افغانستان د لوبو بیا پیل. تمه ده د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي نن ماښام له بنگلاديش سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دغه لوبو مخکې په اماراتو کې تمريني کمپ ترسره کړ او همدارنګه قطر ته پرسیدو هم ځانګړي تمرینونه ترسره کړي دي. له پوره چمتووالي خبرې کوي.
ماله تمرینار همون تو که سر مربی ما برای ما گفته بود همون تو پیش بردیم و صاحب بابا هم بسیار راضی هستیم دیگه این مسابقه را باید ببریم 100% یک مسابقه خوب بازی میکنیم و کوشش میکنیم که نتیجه خوب بگیریم. لکن فعلا 100% آماده دی هم در فیزیکی هم در روانی به طریقه نه و انشالله امید لرو چه ساس و دواغانی من سره و انشالله یک نتیجه با آخر.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فیفا په تازه لړلي کې 149 او بنگلاديش په 144 مقام کې ده. تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بنگلاديش وروسته د جون په 11 له عمان او د جون په 15 له هند سره مخ شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکو انوش دستگیر وایي چې له قطر او عمان وروسته د دریم کېدو لپاره اصلي لوبه له هند سره لري.
زه فکر کوم ټول پوهیږي چې قطر د ګروپ غوره ټیم دی. نتیجو خودلی او هم د دوی مخکینیو لوبو دوم مقام هم واضح دی چې عمان یې اخلي. پاتې شوه درېمی. په دې مقام باندې البته بنگلاديش ته په درناوی موږ او هند سره لوبېږو خو موږ مخکې د هند په وړاندې ښې نتیجې لاسته کړې. نو فکر کوم زموږ لپاره لوی چیلنج اوس د جون په 15 د هند په وړاندې دی.
India,
د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایي جام غوراوي سیالي د قطر په قربتوب تر سره کیږي. تمه ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او بنگلاديش د ملي ټیم لوبه نن ماښام په جاسم بن حمد لوبغالي کې تر سره شي.